سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو وګخه د ازادي رادیو نوري اوس تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه صدر ورساته د سهار لښبګو د مخام د شپګو په لندو صفونو نه 3:15 متره د مخام لښبګو د سهار د شپګو په منځنۍ صفه ټول شپګ نه ووري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټو میلر وای د دوهې په غونډه کې د طالبانو له ګډون متاجبه کړن دی، ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. ښاغلی میلر پرون سه شنبه خبر اعلان ته ویل امریکا هم پر څو اهدافو کار کوي، تر ټولو لومړی هغه داسې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان بیا د ترهګرۍ په داسې ځاله بدل نه شي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د همدې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه وشوه چې طالبانو پکې ګډون ونه کړ. میټو میلر وایي طالبان یوازې افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې د ټولو افغانانو له هغې ډلې نجونو او ښځو داسې ملاتړ کوي چې د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه ولري. د طالبانو حکومت لا پر دغو څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي سکال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپال غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې ده. ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بې وزله دي او د خپل خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان داسې مهال زده کړو، روغتیایي خدمتونو، کار ته لازم لاسرسي پرته ژوند مخې تاوري. ملګری ملتونو په خوا هم ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي. لبل پلاوه بیا ملګری ملتونو وایي چې په هرات کې د 3 اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته د حالات د کېدو او بیا رغونې لپاره څه باندې 402 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ملګرو ملتونو د خبره نن چهارشنبه د هرات د 3 اکتوبر میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته د اړتیاو د ارزونې په هر اړخیز راپور کې کړې ده. وړاندې راغلي چې د اړتیاو د ارزونې دغه راپور د ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک لخوا په ګډه جوړ شوی دی. په راپور کې راغلي چې د هرات زلزلې د 212 میلیونه ډالرو په اندازې فزیکي ویجاړې او د نږدې 9 میلیونه ډالرو په ارزښت زیانونه رامنځته کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې د 3 اکتوبر په 10:15 نېټه په هرات کې زلزلو له 1500 ډېر کسان ووژل او له 2600 زیات نورې ټپیان کړل. د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په متحده عرب اماراتو کې له ځباندې 2.5 کلونو وروسته په ظاهرا نومړني بهرني سفر کې د سعودي عربستان مکې ښار ته تللی دی. پژواک خبری ژانس د خغلی غنی د ورور له قوله نن چهارشنبه راپور ورکوي چې هغه د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. په ټولنیز رسنیو کې هم له سهار راهیسې هغه یو شمېر ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې خغلی غنی پکې له احرام سره د عمرې د ادا کولو په حال کې معلومیږي او شاوخوا د سعودي امنیتي چارواکي هم ښکاري. خپله محمد اشرف غنی او د متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. محمد اشرف غنی د 2018 کال د اگست په 15 نیټه هغه مهال له کابله و چې طالبانو د ګڼ شمېر ولایتونو له نیولو وروسته د کابل پر دروازو ننوتل. وروسته څرګنده شوه چې نوموړی متحده عرب اماراتو ته تللی دی. او روسیې د ازادي اروپا ازادي راډیو د نه مطلب ورګنونو په ټاله کې شامل کړه. د روسیې د اطلاعي وزارت د حکم له مخې هر هغه څوک چې له ازادي راډیو سره کار کوي د راډیو ته ملوي یا ورسره مرکې کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدل شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه نن لیکي چې د دغه راډیو په وړاندې د روسیې د حکومت تر ټولو جدي محدودیت ښيي. تر دې وړاندې روسیې د ازادي اروپا ازادي راډیو د بهرني ایجنټ په لیست کې شامل کړی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر سټیفن کوپس ویلي پر ازادي راډیو دا محدودیت په دې باندې دی چې د روسي حکومت ریښتینی راپور ورکونه د ځان وړاندې او کوخ بولي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې غیر انتفاعي امریکایي بنسټ دی چې د امریکا کانګرس او د امریکا د نړیوال رسنیو د ادارې لخوا تمویل کیږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې خبرونه کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د افغان نجونو د طالبان له خوا بندیسته په اشاره ویلي دي چې باید په نړۍ کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه وپیژندل شي. دا چې په افغانستان کې د طالبان له خوا پر افغان نجونو د بندیزونه څومره جنسیتي اپارتاید ته ورته دي په دې اړه وړاندې د څه راپور لرو. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې څومره ماشومان کولی شي په خپلو مورنیو ژبو زده کړې وکړي او هغوی چې له افغانستان بهر ژوند کوي له کومو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. ورځو د هغو کډوالو په اړه باندې چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان راستن شوي دي ستونزې درسره شریکوو.
بارانونه دي او زمنده او جم نشته ده او بيخي دي مرستيا سره دي او پتنګ راغلي چې نه لرو نه دي جیل لرو نه درمن دي دوا دي پارمنګ غنه لرو.
همدارنګ په دې اړه به هم درته راپور لرو چې د برېټانی د کابینې یو وزیر په دې اعتراف کړی دی چې برېټانوي ځواکونه په افغانستان کې جنگي جرایم ترسره کړی دي. دا چې دا جنگي جرایم چیرته او کله ترسره شوی دی په دې اړه ته وروسته جزئیات لرو. نور مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت کورونه یم. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د نجونو خزو پر ضد د طالبانو کړنو ته په اشاره غوښتنه کړې چې جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد جنایت وپیژندل شي. د کارپوهانو پرون په ویلمه کې خبرداري ورکړل چې په افغانستان کې د طالبانو فرمانونه سیاست او کړنې د نجونو خزو پر ضد د تبعیض ظلم او تسلط شکر غوړ کړی چې د جنسیتي اپارتاید سره برابر دی. تفصیل امید زهر ملاور.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو خوځو پر ضد د دوی کړنې ظالمانه بللې او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض یا اپارتاید دی د بشریت ضد جنایت وپیژندل شي. د پنځو کارپوهانو په یو ګډ اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبره کړې لیکلي د طالبانو حکومت په نړیوالو حقوقو کې د جنسیتي اپارتاید پیژندنه اړینه کړې ځکه د دوی له قوله دا وضعیت به نړیوالې ټولنې ته لار اواره کړي چې د افغان چونو خوځو پر حقونو د طالبانو حمله لاخي وپیژني او ورته رسیدنه وکړي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له قوله خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د نجونو خوځو پر ضد د طالبانو فرمانونو سیاست او کړنو د تبعیض ظلم او تسلط په شکل اداري بڼه غوره کړې چې د جنسیتي اپارتاید سره معادل عمل دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوتل. خو له دې وړاندې په افغان چونو خوځو له محدودیتونو او بندیزونو لګولو سره سره ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خود ملګرو ملتونو کارپوهان بیا وایي د دولتونو قوانین، پالیسۍ او عمل چې خزي د سختې نابرابرۍ او د جبر شرایطو سره مخ کوي د جنسیتي اپارتاید نظام اصلي بڼه ښایي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم لیکلي چې جنسیتي اپارتاید یوازې یو نظریاتي امکان یا قانوني جوړښت نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو نجونو خوځو لپاره یو حقیقي ګواښ او ژوندی حقیقت دی، یو داسې حقیقت چې اوسمهال په نړیوال قانون کې په څرګنده توګه نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د حمله کل شوې چې دا پیژندنه لا لټیر وخت راځي د ځان ښکار ده. ورته وخت کې یو شمیر افغان جونې او خځې هم پر دوی د لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتونکي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زنان زیر فشار است،
ښځې تر فشار لاندې دي، ښوونځي او پارک ته نشي تللی، د تحصیل اجازه نه لري، کله کور هم بهر وځي په بېلابېلو نومونو نیول کېږي یا هم ځورول کېږي چې ته حجاب نه لرې. هغوی چې نیول شوي هم حجاب یې مراعت کړی و. هیله لرم چې جنسیتي اپارتاید په افغانستان کې په رسمیت وپیژندل.
د کابل یوې بلې اوسیدونکي هم د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لنجونه خود سره ښکارا جنسیتي تبعیض روان دي او نور باید د حالت پای ومومي.
له دې زیات د ناورین نه رامنځته کوي، له دې زیات د ښځو پر وړاندې د تبعیض بیرغ نه پورته کوي، له دې زیات د ښځو له ژوند سره لوبې نه کوي او له دې خپل سر او کړنو دې لاس واخلي.
وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د نجونو او ښځو په زده کړو، تحصیل، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په نړیواله کچه هم پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي.
و مورد چې د ملګرو ملتونو متخصصانو په افغانستان کې د افغانانو د وضعیت په اړه تخنه څرګنده کړې و. لبل پلاوه بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوحې په غونډه کې د طالبانو له ګډون د حیرانتیا خبره نه ده او طالبان نوري موخې تعقیبوي. دا چې نوري موخې څه دي په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوحې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره سره وایي طالبان یوازینی افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. د دغه وزارت ویان میتو میلر د سیشن بې په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل طالبانو د دوحې په غونډه کې ځکه ګډون ونه کړ چې د ده په وینا دوی بېلابېلې موخې تعقیبوي، خو هغه په ډاګه نه کړه چې طالبان کومې موخې تعقیبوي. نوموړی د دوحې په ناسته کې د طالبانو د استازي د برخې نه اخیستلو او د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره د روسیې او ایران د استازي د پڅنډه کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان یوازینی افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. نوموړي دغو دواړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره بلکې د افغانستان له مدني ټولنې سره هم اړیکې باید ولري. د روسیې او ایران ځانګړو استازو د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو او د مدني ټولنې له پنځو استازو سره له لیدو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته د میتو میلر څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي د دوی حکومت اوس مهال د افغانستان استازیتوب کوي او امریکا په تیرو شلو کلونو کې د خپلې مداخلې خونڅه کړی. میتو میلر دا هم ویلي امریکا بشري حقونو ته د طالبانو پر درناوي او افغانستان د ترهګرۍ پر مرکز د بدلیدو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه وویل
د یو څو مسلو د ترلاسه کولو په هڅه کې یو، لومړی دا چې افغانستان د ترهګرو په ګرم مرکز بدل نه شي تر څو په نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. دوهم د ټولګډونه او هر اړخیز حکومت رامنځته کول دي چې ټول اړخونه پکې شتون ولري. او دریم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د نه درناوي په اړه اندېښنې.
دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیری کرن دیکر هم د دوحې د غونډې د پای ته رسیدو په تړاو په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان له خلکو او مدني ټولنې سره د امریکا متحده ایالاتو ژمنې پیاوړې دي او هغه هم د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو د لا زیاتو نظرونو اورېدو ته سترګې په لاره ده. دا په داسې حال کې نه چې یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان په دې باور دي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون بل نړۍ او امریکا سره د دوی پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. په ناروې کې د افغانستان پخواني سفیر او سیاسي فعال شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل په هغه غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شوې وه د طالبانو نه ګډون به د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو سره د دوی اړیکې خرابې کړي.
او په دې کې د شک ځای نشته چې طالبان خپل ځان ته برنامه او پروګرامونه لري چې متاسفانه په ځینې حالاتو کې هغه به د افغانستان خلکو ته موثره واقع نه شي، مګر د طالبان منافعو ته به ډېره ګټه وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
که اوس دپاره طالبان د دغه رقابتونو نه په خپله ګټه استفاده کوي، خو صحیح دی چې دوی تر یو مودې پورې به دغه رقابتونه نه استفاده وکړي، لیکن په آخر کې بایلونکي به دوی وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او نړیوالې ټولنې تل د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته په درناوي ټینګار کړی چې طالبان یې تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د پر ځای کولو ادعا لري.
دا کډوال نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان له بې ساري بشري ناورین سره مخ دی. ورزو په دې راپور کې د کډوالو ستونزو ته هم تم کیږو.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بې ساري بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یاد سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشاره سره لیکلي دي. په تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 1000 ډیر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یاد سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
بارانونه هم دي او زمنده او جم نشته ده او بېخي د مریضتیا سره داسې یو پتنګ راغلی یو شی نه لرو، نه دی جی لرو، نه درمل د دوا دپاره مونږ هغه نه لرو چې مونږ ماشوم ته مونږ دوا واخلو، کاروبار نشته.
د پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي:
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې، ډېرو ستونزو سره مخ یو. همدا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو، برېښنا، سندلۍ یا سون توکو تېرو، موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ، خو د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل، څو اونۍ وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بې اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خود طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستان د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هېواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست وایي په افغانستان کې په تیرو 10 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له 1600 کسان ډېر مړه شوي او تر 4000 نور ټپیان دي. ورزو د دې پیښو لاملونه په دې راپور کې اورو.
په تیرو 10 میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله رامنځته شوي مرګ ژوبله. د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلین وایي په تیرو 10 میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 3015 ترافیکي پیښې شوي دي. د یاد ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا د طلوع نیوز په نوم یوه خصوصي ټلویزیون ته ویلي په یاد شمیر ترافیکي پیښو کې 1600 کسان مړه شوي او تر 4000 ډیر ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي په مړو شویو کې 968 نارینه، 192 ښځې او 440 ماشومان شامل دي. موږ د یادو ترافیکي پیښو لاملونه او د مخنیوي د لارو چارو په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د دوی د ترافیکو د عمومي ریاست د مسؤلینو نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هم مهاله یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او یا هم ټپیان شوي وایي د لویې لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لوی لاملونه دي. احمد الله چې په ټوکو یې 4 میاشتې وړاندې په ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 4 غړي مړه شوي، ازادي راډیو ته یې د پیښې کیسه داسې وکړه:
4 پکې زمونږ کورنۍ و، 4 کې چې دی کنه زما یو مور یو مې پلار او یو مې خور یو مې ورور، د هغې خانه شپه اوسې حرکت یې کړی و راتله کور ته کړی جلال آباد راوله. 11:00 د شپې وې چې دی باندې په نسروبي کې ګاډی اوښتی و.
نوموړی وایي د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چې د ده د کورنۍ غړي مړه شول، اوس دی له خپلې کوچنۍ خور سره یوازې ژوند کوي. دغه راز د کاپیسا یو اوسېدونکی چې نه غواړي راپور کې نوم یاد شي او څه موده وړاندې ترافیکي پیښه کړې، ازادي راډیو ته یې وویل:
د بې احتیاطۍ له امله مې ترافیکي پیښه وکړه. شکر څوک پکې مړه نه شول، خو زما په شمول ځینې کسان ټپیان شول. د همدې ترافیکي پیښې له امله ما $3000 زیان واوښت.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د راپورونو ورکول زیات شوي دي. افغانستان هغه هیواد بلل کیږي چې له جګړې وروسته پکې ترافیکی پیښو له امله خلکو ته ډېره مرګجوب له اوړي. د روان 1402 لمریز کال د مرغومي میاشتې په 15 نیټه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلي وو یوازې په دغه ولایت کې د لسو میاشتو په موده کې سل ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې د 9 کسانو د مړه کېدو او 155 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو.
اوس به هم ورشو په دې اړه به راپور واورو چې د برېټانیا د کابینې یو غړي دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف کړی دی. د برېټانیا د پخواني پوځ په چارو کې د دولت وزیر د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د برېټانیا د جنګي جرمونو د تورونو په اړه په یوې خپلواکې محکمه کې دغه اعتراف کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنګي جرمونو د دعوه په اړه د څېړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به پورس په یو خپلواکه محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمیر ملکی افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر پخپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته یې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې سفر کړی و. خو نوموړي دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې وه چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نمونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنګي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایه څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلي کې وو او څومره کلیو ته ځان رسېدلی دی. په دې توګه به په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتېری چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي ځینو یې قصدي هم دا کار کړی وي. که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښي وي دا یو عمدي کار دی، په دې چې مخکې له مخکې یې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنې پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د برتانیا د څېړنو په اړه وویل
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. دا په افغانستان کې د دوی جنایتونو د توجیه کولو هڅه ده چې عملي بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شوي افغان کورنیو لغړو د دغو قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمیر وژل شوي افغانانو کورنیو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2013 او 2014 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتېری یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه د 9 ملکی افغانانو په وژلو تورن شوی وو.
نن د جنوري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ سره برابر ده. یو شمېر افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کډوالۍ ته اړ شوي، اندېښنه څرګندوي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي چې د مورنۍ ژبې ژوندي ساتلو لپاره دوی خپلې هڅې له ماشومانو سره کوي، خو یو شمېر فرهنګیان بیا په دې باور دي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ترمنځ د مورنۍ ژبې ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې د نړۍ 30% وګړي په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان وایي د څېړنو پر بنسټ په زده کړو کې د مورنۍ ژبې کارول د زده کړې ښې پایلو، عزت نفس او د انتقادي فکر کولو مهارتونو ته وده ورکوي. دغه سازمان په خپله رسمي ویبپاڼه کې دا هم لیکلي چې د اصلي ژبو ساتل د هر اړخیزې زده کړې او د دوامدارې پراختیا موخو ته د رسیدو لپاره اړین دي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې ژبې او بیلابیل کلتورونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیلابیلو مورنیو ژبو لرونکي یو شمېر افغانان د خپل وطن پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر یې وایي چې له دې امله اندېښمن دي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. صفت الله زاهدي په المان کې یو افغان کډوال دی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده. هغه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته المان ته پناه وړې وایي ماشومان یې په ډېره کمه موده کې جرمني ژبه ډېره ښه زده کړې او په کور کې هم وخت په وخت جرمني غږېږي، خو صفت الله اندېښمن دی چې ماشومان به یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړي.
زما ماشومان څلورې ښوونځي ته ځي، دوی هلته په جرمني ژبه باندې زده کړه کوي، د هغې سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي ښوونځیو کې، او الماني ژبه یې اوس دومره سوې ده چې زه خپله فکر کوم لکه د دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړې، او تا کور کې هم کله نه کله دوی په جرمني ژبه باندې خبرې کوي.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال عبدالله رسولي چې مورنۍ ژبه یې ازبکي ده، د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې لپاره خپله تجربه داسې بیانوي.
مهاجرت ته کوپنج ایلولرنینګ بالالری میزبان مملکت ته تل اورګنیشګه
د کډوالو کورنیو د ډیرو ماشومانو لپاره چې د کوربه هیواد په ژبه زده کړې پیلوي د مورنۍ ژبې ساتل یو لوی ننګونه ده. موږ په کور کې له 13 کلونو څخه کم عمر درې ماشومان لرو، او موږ په دوامداره توګه هڅه کوو چې په کور کې ورسره په مورنۍ ژبه خبرې وکړو تر څو لږ تر لږه هغه څه چې په مورنۍ ژبه زده دي هیر نشي.
شاعر او لیکوال سمیه رامش چې د دوو ماشومانو مور ده وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په هالند کې پناه اخیستې او د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې په اړه ورته اندېښنې لري. هغې په دې اړه وویل چې څنګه د خپلو ماشومانو او مورنۍ ژبې چې دري ده ترمنځ د واټن کم کولو هڅه کوي.
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید دور افتادن از زبان، فرهنگ و
د کډوالۍ یا جلاوطنۍ یوه پایله د مورنۍ ژبې، کلتور او تمدن څخه لرې کېدل دي. زه په کور کې تل خپلو ماشومانو ته فارسي ژبه ورزده کوم، په فارسي ژبه ورسره خبرې کوم او د کیسو کتابونه په فارسي ژبه لولم، او همدارنګه د ژبو په آنلاین ټولګیو کې دوی فارسي ژبه په معیاري او غوره توګه زده کوي.
فارسی به شکل معیاری و بهتر یاد میگیرند.
خود پښتو ژبې او ادبیاتو کارپوه او فرهنګي فعال غفور لیوال وایي اړتیا ده چې افغان کډوالې کورنۍ د خپلو ماشومانو د ژبې او فرهنګ د ساتلو لپاره په منظمه توګه فرهنګي او ادبي پروګرامونه ترسره کړي چې مالي لګښت ته اړتیا لري.
دغه فعالیتونه په داوطلبانه او خپل خوښې بڼه نشي ترسره کېدای. غوره دا ده چې ویښ ملتونه یا د ویښو ملتونو د جمعي کډوالۍ یو شمېر ټولنې او بنسټونه د خپلو مورنیو ژبو د تدریس او په مورنۍ ژبه باندې د متونو د پنځولو او لیکلو او خلق کولو لپاره د خپلو ګټو وټو یو کوچنۍ برخه وقفوي.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه د خپلو ماشومانو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمن دي، په افغانستان کې دننه یو شمېر کورنۍ هم له شپږم ټولګي څخه پورته په مورنۍ ژبه د نجونو د زده کړو په ګډون له ټولو زده کړو څخه د دوی د محرومیت په اړه اندېښنه څرګندوي. میرمن نظیمې چې د طالبانو حکومت یې یوه لور له لوړو زده کړو او بله یې له ښوونځي بې برخې کړې، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړو زمینې د برابرولو لپاره کار وکړي.
شپږم ټولګي کې وا او اووم ټولګي تتله. اوس درې کاله کېږي له زده کړو محرومه شوې. زه یوه مور یم چې غواړم ماشومان مې پر ځان بسیا وي، تحصیل یې کړی وي، څو په راتلونکي کې وشي کولای خپلې ستونزې په خپله حل کړي. نړیواله ټولنه او هغه هېوادونه چې زموږ غږ اوري، هڅه دې وکړي څو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي او ټول په خپله ژبه زده کړې وکړي.
د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د 1999 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په عمومي کنفرانس کې ونومول شوه. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګلادیش نه وخت وه. د 2001 کال د مې په 14مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په خپل پرېکړه لیک کې د دې سازمان له غړو هېوادونو وغوښتل چې د نړۍ د خلکو لخوا د کارول کېدونکو ژبو ساتنې ته وده ورکړي. ملګرو ملتونو د سږ کال مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع د